سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس مخک لاسه دې رادیو نه څلور ساعت اوریدل شي د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپوندو نسیويش 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني صفه دول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا سالنګ لوی لار تیر شپه د واورې د ورخت او توپان لامل د ترافیکو پر مخ وټړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې لا څنیمو بجو راورسته د لار د ټولو وسایطو پر مخ بند شوې ده او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواو ته بند پاتشوی کسان وشخوری و خوندیزوی نوتی و لگتوی بلور تا دا درنو وارو لاملا دا بامیان کابل ترمنز دا حاجیگه کوتل پسیمه که هم لار تلر شویده هم در از دا بامیان دا یکاوالنگ او پنجاب لسالیو ترمنز دا شاتو کوتل پسیمه که درنو وارو توپان لار بنده کرده داروبای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشروعي په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ شته دی او دا وضعیت د زغم وړ نه دی. جوزف بورل د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه. طالبانو تر اوسه د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې د خبره کړې ده چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي. غلی بورل پرونې غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو د پراخېدو ملاتړ کوي، خو پر دې ډلې باید فشارونه زیات شي. یو بیړۍ چې 200 ټنه خوراکي مواد پکې بار دي د قبرس له ټاپو څخه د غزې په خوا روانه ده. د کیختۍ د سفر پرون پیل کړ. په غزه کې په سلګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور به له لوږې مړه شي. اسرائیلي پوځیانو ویلي دي چې پرون ناوخته د شمال لوري د مرستو شپږ لارې غزې ته داخل شوي دي. نړیوال ټینګار کوي چې د غزې له خلکو سره باید بشري مرستې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر د اوربند د ټینګېدو حدسو تیرونه نتیجه ورنه کړه. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازان نشي کولای زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تاریخ انصاف ګوند سرچینو پرون ویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډیاله زندان د برید احتمال شته. خدای نه دی ویلي دي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. تېره اونۍ د پاکستان د توریزم ضد څانګې ادا کړې وه چې درې تنه افغانانې نیولې دي چې له دوی سره وسلې هم وي او غوښتلې چې پر اډیالۍ زندان حمله وکړي. اوکراین د روسیې په سرحدي سیمه بلګرود کې د روسیې پر فدرالي امنیتي څانګې د ډرون الوتکې برید کړی دی. د خبره په سیمه کې چارواکو د روسیې تاس خبرې ژانس ته کړی ده. چارواکو ویل چې تلفات نه دی اوښتي، خو د برید له امله د ودانۍ د مخکنۍ برخه زیانمنه شوې او شیشې هم مات شوې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم دا اعده نه ده تایید شوې. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدلای شئ. وړاندې به سره په خبرونه کې دا واوري چې د روستي ورختون له کبله د سالنګ لارې سربیره چې د ترافیک پر مخ تړل شوي، د افغانستان په نورو کومو سیمو کې د ترافیک پر مخ لارې تړل شوي. روستي جزئیات به در سره شریک کړو. همدارنګه د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مسؤل خبرې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته اندېښنه ښودلې، وړاندې به یې په تحلیل کې هم در سره شریک کړو. په دې اړه به هم چې د طالبانو ځواب ته اندېښنو ته څه هم جزئیات درکړو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې د دغې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله خلک بیکاره شوي.
باغونه مو دا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي.
د دې تر څنګ د بیکارۍ سربیره فقر خلک څومره ځپلي دي.
حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبور دي لاسې نیولې دي.
چې دغه اوریدونکو زموږ له کوم ځای موږ ته دا پیغام پریښی در ته وړاندې په پیغامونو کې وایو. نور مطالبه هم شته، داس ملتیا وغواړم.
نقدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانې تر په ټولنی د بهرنی سیاست مسول په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ملګر ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي جوزف بورل چې پرونی د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله ویل دا وضعیت نور د زغم نه دی په ورته وخت کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګر ملتونو کمیسون آتش پیته مې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي سرپرست دایمي استازي او د افغان نجونو خزو د حقونو او شمیر فعالانو په خبرو کې په افغانستان کې د نجونو وضعیت استراری بالا لیدی ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او د ژوند لټولو چارو د خزو څنډه تکول د زغم وړ نه دی او باید پر طالبانو فشار راوړل شي هغه چې پرونی د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې و ویل په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید روان دی افغانستان سینز ټو بی فورګاټ ته وای دا څرګرکاري چې افغانستان هیر شوی دی مګر بشري سیاسي اقتصادي او د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنون کړي په افغانستان کې د جنسيتي اپارتاید بیلګشته دا وضعیت نور د زغم نه دی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو له عمله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بیساره و بالا وضعیت کړه دا هیواد باید لا یادونه وستر شي خغلی بورل امنیت شورا ته په خپل خبرو کې کې څامل طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پر اخیدوم لاټړ وکړ خو تر څنګه په طالبانو د فشار راوستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وویشیه بش پریکړلیک په بری کولو هم ټینګار وکړ د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خو دلې خو وړاندې بیا لابلو چارواکو ادعا کړی چې په افغانستان کې د ټولو لوري حقونه خوندي دي ولخوا د خصوصي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیته می غونډه په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناشته ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی انجونی او خزل خپل حقوقو به برخي شوی او تاوتریخوالي سره مخ دي
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې خزل او انجونی د زده کړو او کار له حقوقو به برخي دي
د انجونو او خزو د حقوقو فعالین نجلا ایوبی بیا د غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسيتي زاویې د بشريت پر ضد جنایت په نوم جوړ شوی و لنړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید په رسمیت وپیژني حغې په افغانستان کې د نجونو او خزو وضعیت استراری وباله په ورته وخت کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیته می غونډه کې د افغانستان په اړه لجوړ شوې ناسي ورسته د افغان نجونو او خزو د حقونو یو شمیر فعالانو په یو خبري غونډه کې د طالبانو په کړونو د نیوکه ترڅنګ له هغه سره د نړۍ تعامل تیروتنه وباله لودوی فوزی کوفی وویل په طالبانو د نړۍ له خوا هیڅ ډول فشار نه دی راول شوی
طالبانو ته هر اونۍ 20 میلیون ډالر ورکول کیږي په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره له سورو زیاتې د نیدلودي دوی د سیمې له ډیرو هیوادونو سره اړیکې کلري د سیمې هیوادونو ډیپلوماټان ولېږي او دوی ډیپلوماټان یې منلي
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره اتل تعامل پرته بل لار نشته همدا ډول د افغان جنو خو د حقوقي او شمیر نور فعالانو چې په دې خبري غونډه کې ګډون کړو لنډیوالې ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یو والي ولري د دوشنبې پر ورځ هم د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیته مغونډه کی ویلا ویلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه خوده و
په راپور کې مواردل چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه خوده لیوه او له ملګرو ملتونو غوښتي و چې پر طالبانو فشار زیات کړي هغه په خپل خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو انجونو وضعیت نور د سخم وړ نه دی په همدې موضوع به تم شو د ښځو د حقوقو فعال دیو پټنګ هم را سره په استودیو کې وصل شوې ده هغه له پټنګ تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر اغلی کته سره ته وای د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل ویلي دي چې افغانستان یا افغان انجونی او خزي باید هیر نه شي فکر کوي په دغه روستي کال کې په 2023 کې افغان انجونی او مېرمنې څنګه چې باید مطرح شوی وي او نړیوالو ورته پام کړی وي هیر شوی دي
فایده جان سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو دې پروګرام ټول هغه سوشل ورک انسټیټیوټ سلامونه ترامات وړاندې کوم زه فکر کوم چې هغه کوم شوار چې نړیواله ټولنه یې همیشه ورکوي چې موږ باید افغان مېرمنې یې نشي دا خو موږ تاسو وینو چې د ډیپلوماسۍ د چوکاټ په ادبیاتو کې د خبرې کوي خو که چېرته حقیقت را شو د افغان مېرمنو پروا نه اروپای ټولنه د ملګری او متاسفانه چې موږ تاسو خپل حکومت هم وینو چې توجه ډیره کم او دغه یو راستر بلې خپل کویدار نورم ډیریوی زه په دې باور باندې نه یم چې سکال به کوم ډیر اساسي تغیرات براشي که چیرته په امریکا کې سیاست بدل شي او رئیس جمهور پکې بدل شي او هلته یو بل ګوند راشي کیدای شي چې د افغانستان د پاره دوی یو بل پلان ولري او په ستراتیژي باندې به دوی مخته راشي چې دوی فکر کوي چې د کیږي ګټوره وي د هغوی هیواد لپاره تو چې د امریکا سرنوشت نه وي معلوم څه فکر نه کوم چې د افغانستان خپل ډیپلوماسي یا چلند چې د طالبانو سره پیدا کیږي په غږ به کوم اساسي تغیرات راشي
فکر کوي که په امریکا کې جمهوري پالان وخت ورسیږي ډیموکراټان وخت ورسیږي کمی وي د افغانستان په ګټه دی
ګوریا زه په کوم شهر یو کړه دوی د ګوندونو نه وخت ورسیږي دوی به امریکا په خپل ملي ګټه اول خوندي کوي خو که چېرته ترامپ راشي زه په دې باور باندې یم چې کېدای شي چې هغه کوم سیاست چې دای به غواړي چې هغه به ډیر فرق ولري د جوی بایدن د سیاست نه ډیر امکان لري چې هغه کوم قیدات چې ضروري دي یا هغه فشار چې ضروري دي په طالبانو باندې راول شي هغه کېدای شي راولي یا هغه کوم غوښتنه چې ترامپ هغه وخت کې درلودلې چې عادي باید په افغانستان کې امریکا باید د خپل بیسونه ولري کې شي جدي ټینګار وکړي نو هغه چالش د طالبانو سره هغه رفتار طالبانو سره بدلیږي نو د دوی خاطر باندې چې پلان هغه کوم فشار چې ضروری ګڼل کیږي نشته ور باندې په طالبانو باندې په خاطر باندې دوی هم د میرمنو په برخه کې ډېر توجه نه کوي
هغه لپتنګ تاسو مخکې دا ونه وکړه تر څو چې امریکا سیاست کې بدلون نه شي کې د شي طالبانو برخورد هم داسې دوام وکړي ولی کوم هغه افغانان چې له افغانستانه بهر دي کوم افغانان چې د نن دي دوی خپل د افغانستان لپاره هتا د خپل حکومت افغانستان پر داس پلان لري تر څو چې امریکا له پلان سره راځي او بل اخر سیاستونه بدلیږي
ګورې افغانستان یو هغه هیوادونه نه ده چې موږ تاسو وینئ چې کومه کومه تزارت لري نو خپل خپل سر باندې ځینې پریکړې هم دوی نشي کولای چې چیرته کولای چې موږ تاسو وویل په جمهوریت کې هم متاسفانه همیشه موږ تاسو زیاتره پریکړې د امریکا په سیاست باندې تړلې وي نو اې دې په خاطر باندې چې فعلا په فیلی واکمنه باندې چې موږ فشار چې ضروري ګڼل کیږي نشته نو دوی هم په دې باندې پیږي چې امریکا کې فعلا ټول د دوی سیاستمداران په خپل ټاکنو باندې مشروب کی افغانستان حاصل اند دوی په ژوند دی اگر نړیواله ټولنه کومه خبره چي کوي یا زموږ تاسو د افغانستان د مازه یو د بیرون غدن افغانان چې بیا غږ پورته کوي د میرمنو په برخه کې سید هغه مهمه خبره ده چې موږ تاسو باید په میرمنو باندې خپل تفسیری وایو کړو هغه ستونزې باید هغه نړیواله ټولنه ته بیان کړو خو زفر کوم چې نړیواله ټولنه په دې نتیجې ته رسیدلې چې فعلاً په دې وخت په دې زمان کې دوی بغیر له دې چې تحمل د طالبانو سره وکړي پرته د دې نه دوی به نور څه کوم فشار نه ورونه راوړي
یعنی سیاسي باندې دغه کوم سیاستونه چې اروپایي ټولنه یا امریکا یا خپل طالبان په افغانستان کې بلیکي د دې قربانيانو میرمنې دي
بله شکه نه صرف نن ورځ موږ تاسو وینو په دې کالونو کالونو همیشه د افغانستان د سیاست قربانی میرمنه شوې ده که په هغه خپل افغانستان کې سیاست بدل شوی دی اولی هغه نه خچنی ول شوی دغه میرمنه ته شوې ده په دې باندې قدګیران راغلي دي هغه ستونزې په افغان میرمنه باندې راغلي چې ته جګړم شوې ده قربانی افغان میرمنه شوې ده کونډه شوې ده په کې یتیمان ورته درغاوي شوې دي نو زه فکر کوم چې افغانستان میرمنه ډېر زیاتې قربانیان ورکړي دي دې په خاطر باندې د خپل افغانان چې د افغانستان په منځ کې دی او بیرون دی وختونه د فیلی واکمنه نام دی کوي چې ګوره په دې افغانستان کې خودمو کولونه کولا جګړې وشولې ده د ساړه جنگ او د مختلفو جنگونو عاملین موږ تاسو وسو وو په تاسو ولې اوس په خپل پالیسیانو کې بدلون نه رامنځته کوي که چیرته افغانستان په دا رقم باندې مخترار شي او موږ تاسو میرمنې دومره چرته پیدو د خپل افغانستان ته ضرر اوس موږ تاسو وینو چې لیدل کیږي کې
ډېر مننه کور ودان ژوندې اوسې د خزو د حقونو او فعال دی و پتنګ و چې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه سره خپل تحلیل شریک کړو
داس ما حق دی
د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. دا سالنګ لوی لارې او ځل بیا د ترافیک پر مخ وتړل شو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی دی چې دا لار د سه شنبې پورس د شپې نه وخت د تیز واورو او توپان له امله تړل شوی. دا په سال کې د چې په دې لار کې بند پاتې شوی لزګونه مسافرون کې موټر او لزګونه مسافر له ډېر ستونزو سره مخ دي. تفصیل سنکه کارنورو.
د سالنګ لوی لار سه شنبې د شپې 8:30 بجې د ترافیک پر مخ وتړل شو. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت وایان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لر د درنې واورې د ورښت طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوی. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لوی لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یو بند پاتې شوی موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 50 مسافر دي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي. هیڅ چا ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډېر په تکلیف دي. خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
نوموړي وویل تر اوسه چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویر لخوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روانو د شپې له 12 بجو تر اوسه ولاړ دی. دوی په پولي دوشي سیمه کې دی، ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې د لار په کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت وایان اشرف حقشناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حقشناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي. دا په روان جمعې کې څووم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بیلابیلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین بې پیلوټ الوتکو نن د دویمې ورځې په موخه د روسیې د خاورې دننه د تیلو د مرکزونو په شمول یو شمېر سیمې وشتلې دي. د دې بریدونو له امله د سر او مال زیان اوښتی دی. تفصیل احمد چی برنورو.
د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار وختي د روسیې پر یو شمېر سیمو د اوکراین بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د روسیې په شپږو سیمو کې 15 شپېته اوکراینی ډرون الوتکې د دوی ځواکونو نسکوري کړې دي. د دې وزارت له ادعا سره سم 15 اوکراینی بې پیلوټ الوتکې په فورنیش، 15 په بلګروت، 8 په بریانسک او کورسک کې، یو په لنینګراد او یو هم د ریاژان په سیمه کې نسکوره شوې ده. د ریاژان سیمه له ماسکو نږدې 180 کیلومتره لري پرته ده. د دې سیمه والی پاول مالکوف وویل د روس نفت د تیلو په تصفیخانه کې د بی پیلوټ الوتکې تر برید وروسته اور ولګید. مالکوف په ټلګرام کې لیکلی دی چې د لومړنیو اطلاعاتو له مخې مرشوب له هم اوښتی ده، خو د نور جزئیات نه دی ورکړی. د ځینو راپورونو له مخې د روس نفت د تیلو پر مرکز درې ډرون الوتکو حمله کړې چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. په بلګروت کې والی ویاچسلاف ګلاتکوف وایي پر یو اپارتمان هم برید شوی، خو څوک نه ټپیان شوی. د روسیې د تاسو شانس تر راپور لمخي په بلګروت کې د روسیې د فدرالي امنیتي څنګه ودانې هم درون الوتکو وشتلې ده چې د ودانې مخکنی برخه څه زیانمنه شوی او هنداري مات شوی دي. د اس بي یو پونم د اوکراین د امنیت څنګه وی سرچینه رويټرز اژانس ته ویلي دي چې د اوکراین بي پيلوټ الوتکو د روسیې د تیلو درې تصفیخانی په ریاژن، کاستوفو او کریشکی په نقشه کړی دي. هم دې سرچینې دا خبر هم کړي چې درون الوتکو د روسي په بوتور لیونکا کې یو هوایي ډګر او په فرونیش سیمه کې یو پوځي هوایي ډګر هم په نقشه کړی دی. دا بریدونه یو ورځ وروسته تر دې شوې دي چې د اوکراین ډرون الوتکو د روسیې په نیشنی نوګروت سیمه کې چې د اوکراین له سرحده نږدې 215 کیلومتره لري پرته ده د روسیې د تیلو څلورمه لویه تصفیه خانه وویشتله او د اوکراین له سرحده 114 کیلومتره لري د اریول په نوم د تیلو یو زیرمه په نقشه کړه چې په دې دواړو مرکزونو کې ورونه ولګېدل. راپورونه مرکی او اوریدونکو
از به همدا هیواد په جنوب کې هلمند دور شو. په هلمند کې یو شمیر کسان د په بازارونو کې د ګرانیټ څخه شکایت کوي. د شه د کوم خوراکي توکو به په دغه ولایت کې لوړ شوې دي ورزو تفصیل په راپور کې اورو.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرولو کې په هم دی. هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولي، خو د روژې پر اتاک سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم حمید لاری، دا نرخونه په اړه قدر توام البته په دایو ورځ خو بیخي د روژې دا اولی او چنونې دومه ده بیخي پورته کړلې دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دا غشي په دوه برابر باندې وس نرخ نورم لوړ کړی دی.
نوم عبدالبشیر امدر، ډیر کول روژې په خاطر باید دوی دې سوچ فکر وکړي چې پروژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماشام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبور دي لاس نیولې دي. هغه څه خیال استر شلې غواړي غشي دې ته ورسې دي په یو شی په ټیک شی باندې ولاړ شي.
نوم یې خلاصمن دي سند پرونه سه کوم خوراکي شان چې موږ کورته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې 10% او 30% پورته سوي دی. هغه خوراکي شان او غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پر دار دکاندار خپل وس نه دي سپمولي.
بالشکرګه شهر کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې پروانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارک میاشت په خاطر ځانګړي تیاری نه نسی. د روژې په میاشت کې د شهر په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباوي او د دې ترڅنګ نوري رنگارنګ میوي او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. لدی ټولو سره سره هلمندیان د شاروالۍ د مسولینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دی کنټرول کړي.
دولت شاروالۍ څخه اول په کار چې د امه په هوی د لارې څخه د دکاندارانو سره کار واخی چې مثلا دوی ته امه په هوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکی وکړي، مثلا په دغه روژه کې اوس د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دی اخیستنه کوي، نو باید بیا دکانونه وتړل شي یا دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د شاروالۍ د خاص کار
اول مې د دکاندارانو څخه غوښتنه ده، ځکه چې د په دولت هم دونه څه نه کیږي، چار څه به دولت سمې، ځکه چې دا مسله ټوله دکاندارانو ته راځي دي. دکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وسته پک ته دی و چې درغه ارزانه کې که ارزانه نه کې لوړې خو بهر نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو واري یا دوه واري نظارت پر ټولو دکاندارانو وکړي چې لاشه ده نرخ پر خپل ځای پوښت.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. مولا محمد حسن اخوند په خپل یو خبره کړي پیغام کې د روژې مبارک میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل دي او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي او د بیواسه او بیوازله لاسنیوي وکړي.
ازادي رادیو اوس به هم کندهار ته ورشو چې په کندهار کې یو شمیر کروندګار وایي وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او دا مهالي کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي چې لامل یې دوی اړه دي چې نورستي موده کډه وکړي. تفصیل په راپور کې
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي اجي جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبري اخته دي، خو د وچکالۍ لامل خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ لامل باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو دا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کاریګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه څه شته ورکي؟ هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت یم، د اوبو د نشتوالي څخه پروت یم چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودي، هغه پر یو انچ ولاړ دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه یې ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم نافظ دی، ولسوالۍ د دامان. هغه اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو وس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برما ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه پر څلوېښت متره اوبه راکولې، اوس پر اتیا متره او پر اویا متره چې برما کم یې نیک.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیا سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ و بارانونه نه و، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د درې میلیونو افغانۍ په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نور چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې نونس ولسوالی راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالی کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګ د موسسات ته خاص هم در غسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګ د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې درې دانې پیل حلال ته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکلې زپلې د پلان لرو چې هلته هم موږ دوه چکډمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ زپلې دي. ان په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل يم د هلمند ولایت څخه. روجان دلته 13 ورځ مړه د ګرمسیل سوالي سفار او ځکه میلاو نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناشتې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره، ک د 10 روپی په واسه، ک د 10 روپی په واسه کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدغه د چا خوندې اومندې د غز مشته د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي، یا به زوي شي هڅوي، یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی. نو بار کې زکاتونه ورکې خدغه غز مشته د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولا کلی دلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي. ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي، پر مړو تجارانو مو د غژغ د کومکونه ور سره وکي. او بل دغه مایوبین وړنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي، د اسلامي امارات سمې د غشتنه چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله رکی کې دوله زره وو وسته ورشل زره کې، ځکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي. پروژې کې هر شی ګران دي، نظریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمږ ماړه تجارانو ورونه توجه وکړي او دغه بیا سرپرست مېرمون سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازده موټر چلوونکی یم.
جلال آباد څخه دغه اکثرا شیونه چې ګران شیب دی د کی دولت لاسم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی د دې لاریو کمیسیونونو نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زینه راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2300 روپے نو دوی د خپل غټه د پاره 2300 د موټرو نه 400 خلی نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چنده جګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې د اکثره دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیون خلک ناراض دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک ته نتنګ رغلی دي خاص کر موټروانان
ستاسی پیغام ستاسی نظر